کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو، خو په پیل کې هم لنډ خبرونه. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کیږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سږني کال له دوبي راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونو او د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالی او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای پېښور ته غځول کیږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رنس ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره درویشت میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبري ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې د مرسته د نړۍ په کچه د نری رنس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې د مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا یو اس ای آی ډي له لارې ترسره کیږي چې 8.5 میلیونه ډالر به په افغانستان کې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. امریکایي سناتور ګیری بیټرز چې د امریکا د کانګرس ته یو پلاوي د مشر په توګه د ازربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورو قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنو قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرنو وویل چې د دوی په سیمه کې د دیره روسي ثلاثاتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون له ازربایجاني چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوي اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دي. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوي له صدر اعظم نیکول پاشانیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنو قرباغ کې د ارمنی توکمو وګړو پر وړاندې د ازربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړې. او د کوریشا پولیسو د فوټبال 9 تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړي تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر پرون راپور ورکړ چې د دینامو زاګر په فوټبال د کلب 10 تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې 9 تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کوروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدو آبي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګېدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. همدا ډول به واورئ چې په ننګرهار کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت د پخوانۍ قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېیمې لواء د کسانو لخوا غصب شوي. د
دغه پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد یې ټول تکمیل دي. اوس د درېیمې لواء منصبین راغلي او دا خلک په زوره باسي.
او د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په لوي مظاهره وشوه. همدا ډول د نورو راپورونو تر څنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو د مشر سره د خپلو خبرو جزئیات روښانه کړي. هغه ویلي دي چې له ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه وکړه او طالبانو په ټیټه کچه د ښځو په برخه کې د ځینې وړاندیزونه ومنل. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوه، د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله خونزاده سره په کتنه کې پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په اړه له خپلو خبرو پرده پورته کړه. په دې مرکه کې ښاغلی جاسم السانی وایي د طالبانو مشر ته خپل هیواد د مثال په توګه یاد کړ چې ښځې په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینه وو سره انډول برخه لري. نوموړی زیاتوي چې ښاغلی اخونزاده ته یې څرګنده کړه چې افغانستان هم که غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي، کولی سي د قطر په څیر یو منځلاری دولت ولري. ښځې د وزیرانو، سفیرانو او په ټولو برخو کې د مشرانو په توګه کار وکړي. د قطر صدر اعظم وایي چې له دې خبرو وروسته د طالبانو مشرانو لږ تر لږه په ټیټه کچه په ځینو برخو کې پر انعطاف موافقه وکړه او یې منله چې ښځو ته به په نادولتي ادارو کې د کار اجازه ورکوي او پرېږدي به چې اړو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې همکاري وکړي. السانی له اسلام څخه د طالبانو د لوی مشر د تعبیر په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دی دینی عالم نه دی چې له هغه سره به یې بحث کاوه، خو زیاته یې کړه چې د له هغه سره د اسلامي هیوادونو د پالیسیو خبره وکړه. د قطر صدر اعظم ویل چې دی پر خپل هیواد قطر ویاړي چې د ښځو د تعلیم او کار ممانعت نه کوي او نجونې کولی سي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. ښاغلی السانی په دې مرکه کې همدارا زیادونه وکړه چې د نړۍ دینی عالمان او اسلامي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې د طالبانو له مشرانو سره تماس ونیسي او په دې اړه خبري ورسره وکړي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د جمعې پورست د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې هم خبري وسوې. د ښځو لپاره د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي میلانی ویروویر وویل چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د بشري حقونو ټولونو ته یو راپور برابر سوی دی. نوموړی د ملګرو ملتونو د جرمونو له محکمې وغوښتل چې په دې اړه تحقیقات وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له حکومت سره د متحده ایالاتونو د تعامل دفاع وکړه، خو هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له طالبانو سره د تعامل په مسأله کې هیڅکله د بشري حقونو له اصولو څخه تیر نسی.
و موریدل چې د قطر صدر اعظم په یو تازه مرکه کې پر افغان ښځو د لګیدلو محدودیتونو په اړه د طالبانو له مشر سره د خپلو خبرو جزئیات په ډاګه کړي. هغه ویلي دي چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره په خبرو کې هغه ته د قطر په څیر د یو معتدل اسلامي نظام سپارښتنه کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په ننګرهار ولایت کې ځینې پخواني افغان پوځیان ادعا کوي چې د دغه ولایت د پخوانی قلي اردو په فامیلیو کې کورونه د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا غصب شوي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي فورمو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې دغه وخت له دفاع وزارت څخه د خپلو دغو ملکیتونو سندونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات د بي دي سپوږمۍ په راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو شمیر پخوانی افغان پوځیان ادعا کوي چې له څو ورځو را په دې خوا په دغه ولایت کې د طالبانو د درېیمې لوا د کسانو لخوا د دوی د کورونو غصبول چې په تیرو حکومتونو کې ورته ورکړل شوي و پیل شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو کسانو د دوی د کورونو توکي ورته بهر غورځولي او غواړي په زور یې ورنه ونیسي. دوی د ځینو اسنادو او بانکي اویزونو په وړاندې کولو سره ټینګار کوي چې دا کورونه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې دوی ته ورکړل شوي او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال یې د هغه وخت له دفاع وزارت نه د ملکیت سندونه ترلاسه کړي دي. له دوی څخه یو تن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل:
څنګه پیسې په دوه قسطه کې تحویل کړي، سند ملکیت یې راکړی دی، راته اسناد ټول تکمیل دي. اوس د درې میلیو منصوبین راغلي او دا خلک په زوره باسي، حتی کډې په بار کړلې او وایي چې تاسو وځي موږ خپل کورونه دلته راولو چې زموږ کورونه په میدان دي.
یو بل پخوانی پوځي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته خبره کوي:
موږ دغه پیسې دولت بانک ته تحویلولې د صفایي او د برق مصارفاتو. اوس دا طالبان وایي چې وره دا موږ هم نه مرو نن، د داود نه وروسته دا څونه نظامونو کې چې امنونه شوي دي موږ سره لغوه دي، موږ یې نه منو. ټوپک په زور او د سلاح په زور راځي، کورونو ته اوړي په زوره، خلک ماشومان او سیاسر زوروي په زور، زموږ کالي ور اویلي مخیاشي یا سوئن کوسي ته وباسي.
د دغو پخوانیو پوځیانو د معلوماتو له مخې دا کورونه چې په جلال آباد ښار کې د پخوانۍ قلو اردو د فامیلیانو په نوم دوی ته ورکړل شوي وو، دا مهال له سلو زیاتې کورنۍ پکې ژوند کوي. یو شمېر سرچینو چې ځینې ویډیوګانې چې ادعا کېږي د همدې پخوانیو پوځیانو د کورونو دي ازادۍ راډیو ته رالیږلي چې پکې لیدل کېږي د ځینو کورونو توکي بهر راویستل شوي دي. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویاند قاضي عادل دا موضوع د طالبانو د دفاع وزارت اړوند ګڼي او د طالبانو حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د مخکنی جمهوری نظام د دفاع وزارت ویاند موسی ردمنش تاییدوي چې ځینو افسرانو ته د ځمکو او اپارتمانونو د ملکیت سندونه ویشل شوي دي.
د جمهوریت پر مهال افسرانو ته د ملي دفاع وزارت د مزکو او اپارتمانونو د ویش اسناد د دفاع وزارت د ودانیزو چارو د ریاست او د قضایي ادارې د باصلاحیته محاکمو لخوا ورکول کېدل چې نوم، بیا، حدود اربعه او شهود به پکې ذکر وو چې د مراحلو تر بشپړېدو وروسته به حقوقي شخصیتونو ته د قبالو په توګه ورکول کېدل.
خو هغه وایي چې د حمد کرزي د واکمنۍ پر مهال د یو شمېر صلاحیت لرونکو کسانو لخوا ځینې حقوقي تېروتنې شوې وې چې د رامنځته شوې بیوروکراسۍ له امله دا بهیر په خپل وخت بشپړ نه شو او ستونزې رامنځته کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د نړیوالو سازمانونو لخوا د پخوانیو پوځیانو د بشري حقونو په نقض تورن دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا شان راپورونه رد کړي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یو نما د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې په 800 مواردو کې یې د پخواني پوځیانو حقونه نقض کړي چې په دې کې غیر قانوني وژنې، ربړونې، نیونې او اجباري ورول شامل دي.
و موردل چې په ننګرهار ولایت کې ځینې پخوانی افغان پوځیان ادا کوي چې دغه ولایت پخوانی قلی اردو په فامیلۍ کې کورونا د طالبانو د درې ملي واد کسان لخوا غصب شوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام
د بخښنې نړیوال سازمان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیزونو په ګډون د ټولو بندیزونو لپاره ځواب ورکوونکی کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې په یوه غونډه کې ویلي دوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي. نور جزئیات ثنا کاکړ په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو د غوښتنې په دوام یو ځل بیا غوښتي چې طالبان باید د ښځو او نجونو پر زده کړو د بندیز په تړاو حساب ورکړي. دغه سازمان د جمعې په ورځ په خپله ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د افغان نجونو راتلونکي او خوبونه له خطر سره مخ دي او له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو تر دوه کلن بندیز وروسته هم په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د منځنیو ښوونځیو دروازو له تړل کېدو اووه سوه او پنځه دېرش ورځې تیرې شوې او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې د پوهنتون دروازې هم د دوی په وړاندې تړل شوي دي. له زده کړو بې برخې شویو یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي لپاره یې هیلې او ارمانونه درلودل، خو د دوی په خبره طالبانو دا ټول له دوی څخه واخیستل. د کابل پوهنتون یوه محصله راشده فایق وایي طالبانو ښځو ته د هغوی بنسټیز حقونه نه دي ورکړي.
موږ یو جنسیتي تبعیض تر ټولو افراطي بڼې سره مخستو موږ افغان نجونې، دا په دې خاطر باندې چې د موږ اساسي ترین او ډېر بنسټیز حقونه چې هغه موږ ته اسلام، حدیث، قرآن ډېر ښه واضح تشریح کړي دي چې دا د موږ حق ده، لیکن دوی همدا ټینګار کوي چې نه، ښځې د تعلیم ونه کړي، ښځې د کارونه کې، ښځې په سیاست کې کار نه لري، ښځې په اقتصادي چارو کې کار نه لري، همداسې اجتماعي او نورو برخو ته. خبره یې تر دې راورسېده چې دوی د موږ شخصي کارونو کې هم د دوی د پاره هم دوی یو فرمان لري چې صادری کې، لکه د منګ سنگار چې حتی دوی د منګ سنگار سره هم کار دا دونه شخصي مسایل د دوی را ورسید.
د کابل خروسی دون کې یو زده کوونکی نازنین ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزیو له تړل کې دوه وروسته ټولې نجونې به برخلیک شوې دي.
امیدوار سم کې د جمع جهانی همکاري شوه، ان شاء الله به ستاسو فرصت
هیله لرم چې نړیواله ټولنه همکاري وکړي څو د نجونو برخلیک روښانه شي. د ښوونځیو خلاصېدل د ټولو نجونو هیله ده، ځکه له ډېر بې برخلیکتوبه په رواني ناروغیو اخته دي. هیله لرم ژر تر ژره خپلو زده کړو ته ستنې شو.
مریضی های روحی روانی جسمی میگیرن دیگه، بعد از امیدوار هستم هر چه زودتر به دست مکاتب خود شروع کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د افغانستان شمالي ولایتونو ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د نورو د غوښتنو په منلو مکلف نه دي. نوموړي د خپلې وینا په یوه برخه کې چې د جمعې له ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ویلي چې په څلورو حالاتو کې څوک کولی شي له دوی څخه وغواړي چې ښځو ته د تعلیم او پارک ته د تلو حق ورکړي. ندا محمد ندیم د کوم مشخص شخص، هیواد یا ادارې د نوم له اخیستو پرته ویلي
ما بگویم که شما بیایی مشاوری ما شوی، بعض اونا حق داره که به ما مشوره بده که به هنتون های زنان
که اوایی که مو پسالا را کرده بیا کولی شی چی زیوگ سلاکاران شی او وایی چې خزی او نجونې ښوونځي پوهنتونو پارکونو ته پرېږدي، او دویم که هغوی حاکم وي او یا هغوی د موږ ته اکمالات راکړي، ځکه څوک چې ډوډۍ ورکوي هغوی امر کوونکي دي، او څلورم چې په زور پر موږ حاکم شي چې دا امر ومني که نه وژل کېږي.
نوموړی وایي هغه کسان چې د ښځو د زده کړو او نورو حقونو د خوندي کولو غوښتونکي دي له دې څلورو شرطونو څخه یو یې هم نه لري. ظاهراً د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دغه څرګندونې د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په فاریاب ولایت کې په یو عامه غونډه کې وکړې چې په ټولنیزو شبکو کې له غبرګونونو سره مخ شوې. هغه تر دې وړاندې هم د نجونو د زده کړو په تړاو جنجالي څرګندونې کړې دي چې غبرګونونه یې راپارولې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د جمعې په شپه له جنسیتي اپارتاید سره مبارزه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت تر سرلیک لاندې د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ، د یو شمېر هیوادونو د سفیرانو، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو برخه اخیستې وه. ټولو ګډونوالو په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې.
د برېټانیا په پلازمینه لندن کې پرون له اروپایي ټولنې سره د برېټانیا د بیا یو ځای کېدو په پلوي مظاهره وشوه. دا مظاهره د بیرته ستنېدو د ملي غورځنګ این آر ایم لخوا تنظیم شوې وه. برېټانیا په 2016 کال کې د یوې ټولپوښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې څخه ووتله. نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
پرون سلګونه کسان په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې بیرغونه ورسره وو د لندن واټونو ته راووتل، او له اروپایي ټولنې سره د برتانیا د بیا پیوستون غوښتنه یې وکړه. د بیرته ستنېدو د ملي لاریون تر عنوان لاندې دا مظاهره د لندن هایت پارک ته نږدې وشوه. د فرانس پرس خبری آژانس تر راپور له مخې مظاهره چیانو داسې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو له اروپایي ټولنې سره د بیا یو ځای کېدو لاره له دې ځایه پیلېږي او بیا سره یو ځای شي چې خوشاله شي. له اروپایي ټولنې سره د بیا پیوستون پلوي چلوونکو د خپلو موټرو هارنونه وغږول. برتانیا په 2016 کال کې لیوی ټول پختنی ورسته له اروپای ټولنې ووتله. پرونی مظاهره د بیا یو ځای کېدو ملي غورځنګ یا ان آر ایم چې په اروپای ټولنه کې د برتانیا د بیا ګډون پلوي کوي تنظیم کړی و. پیټر کور چې د ان آر ایم مشر او د مؤسسانو لړل یې دی پرون اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل له اروپای ټولنې بیلتون هغه لوی تیروتنه و چې توانې د په وینا د برتانیا ټول وګړي په تیره بې وزل خلک او کارګران پرې کوي. له اروپای ټولنې څخه د برتانیا د وتلو توافق یا بریکزټ د پخوانی محافظه کار صدر اعظم بوریس جانسن په دوره کې تر بحث لاندې ونیول شو او په 2021 کال کې عملا تطبیق شو، خو په 2015 کال کې بیا په اړه غور کېدای شي. د کارګر اپوزیسیون ګن مشر کایر ستارمر د جمعې په ورځ ویل چې نور نو له اروپای ټولنې، ګمرکي اتحادیه یا ګډ بازار سره د برتانیا بیا یو ځای کېدل هیڅ امکان نه لري. د برتانیا په پارلمان کې څلورم لوی ګوند لیبرال دیموکرات ویل دي چې رای ورکوونکي نور د اروپای ټولنې په اړه خبرې نه کوي. د ګوند مخکې ژمنه کړې و چې د بریکزټ مخه به نیسي. د لیبرال دیموکرات ګوند مشر سر ادوارد داوی د شنبه په ورځ د ګوند د کلنی کانفرنس په درشل کې وویل دوی غواړي چې برتانیا یو ځل بیا د اروپا له زړه سره یو ځای شي، خو د په وینا دوی حقایق ته ګوري او پویږي چې دا کار ښایي ډیر وخت ونیسي.
لا خبرونو ور اخوا
د نورستان دواب ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکو وایي په سیمه کې نه د څخلو بشته او نه هم د ځمکو خړوبولو په وینا چې چینی او خړونه وچ شوي آباد د ځمکې للمي شوي او دوی له ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغه چینو ترڅنګ ولاړ دی چې په خوابه ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهېدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس په کې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینی وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپیره بادونه لګېږي. شاملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ تقریبا دو کالو راهیسې وچې شوې دي. چینی نشته، چینی وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال رو په هغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیاي، اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوای په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او به غیر صحی دي
چې اوبو نشته ده، اوشکالي ده، حیوانات اونی بوټي ټول د اسنون سره مخ دي. یو دانا ساده رو اغام خراب ده. تقریبا یو کیلومتر لري ساحه نمنګ اسکل اوبو راوړو. دا کوم شبکې چې وی هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، 80% دی او هغه سیلاب لوجنه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمه ته ورشي او د څخلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څخلو یا باغونو او کښتونو خړوبول لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
د مشهور امریکایي میلیارډر ایلن ماسک نورالینک کمپنۍ د انسان په مغزو کې د کمپیوټر د چپې خودو لپاره رضاکارانو ته بلنه ورکړې. نورالینک کمپنۍ به په لومړي ځل د معلولو انسانانو په مغزو کې د کمپیوټر چپ نصب کړي. تفصیلي اسمت څاروان راکوي.
د نورالینک د مغزي چپ سټارټ اپ وای چې په دې اړه موافقه ترلاسه کړې چې په لومړي ځل د انسان په مغزو کې چپ کښېږدي. دا چپ د فلج شویو یا معلولو ناروغانو د مغزو لپاره دی. چپ به له معلول سره مرسته وکړي چې هر هغه څه چې په ذهن کې ګرځي د کمپیوټر په سکرین یا شیشه ټایپ شي. د روټرز خبري اژانس ته راپور لمخې هغه کسان چې د نخاع د ټپ کېدو له کبله فلج شوي یا په نورو دماغي ناروغۍ اخته شوي په دې څېړنه کې د رضاکارانو په توګه برخه اخیستی شي. تر اوسه څرګندنه ده چې د رضاکارانو له منځه به څو تنه غوره شي. دا پروسه به شپږ کاله دوام وکړي. په دې څېړنه کې د روبوټ په مرسته د مغزو رابط امپلنت یا کمپیوټر په مغزو کې د حرکت د کنټرول په ځانګړي ځای کې ایښودل کیږي. د دې څېړنې اصلي هدف دا دی چې ناروغ د کمپیوټر یا کیبورډ په وسیله هغه څه کنټرول کړي چې په ذهن کې ګرځي. د نورالینک کمپنۍ د سرچینو په وینا د سټارټ اپ هیله لرله چې د لستنو په مغزو کې به خپل چیپونه کیږدي، خو وروسته لدې چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې اندېښنه ښکاره کړه، نورالینک د لږ شمېر کسانو په مغزو کې د چیپ د ایښودو په اړه خبرې پیل کړې. تر اوسه پورې څرګندنه ده چې د امریکا د خوړو او درملو ادارې به په دې څېړنه کې د څو تنو ګډون تایید کړی وي. ایلن ماسک چې د نورالینک کمپنۍ خاوند دی، نورالینک ته ډېرې لوی هیلې لري او غواړي چې د زیات چاغښت، اوتیزم، ذهني پریشانی او نورو دماغي ناروغیو د درملنې لپاره د چیپونو د نصبولو جراحي چټکه کړي. متخصصان وایي حتی که دا تایید هم شي چې د انسان په بدن کې د مغزو او کمپیوټر د ارتباط لپاره د چپ نسپیدا خوندې ده، بیا هم لږ تر لږه یوې لسیزې ته اړتیا ده چې دا کمپنۍ له حقوقو څخه د تجاري استفادې جواز ترلاسه کړي.
ځینې کابل خاریان شکایت کوي چې له تیرې ویونې راهیسې د تیلو او ګازو بیې په کم ساري ډول لوړې شوې چې د خلکو پر ژوند اغیز کړی. دوی دا کوي چې کابل ښاروالي په نرخو کنټرول او څار نه لري چې له امله یې دوکانداران او د شرکتونو مسؤلان پر خپل سر بیې لوړوي. د کابل ښاروالۍ مسؤلانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میش ډېرې افغانان له ناسم اقتصادي وضعیت او بیکاری شکایت لري، یو شمیر کابل خاریان وایي چې د تیلو او ګازو د بیې لوړېدو د خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د کابل اوسیدونکي سمیع الله وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د تیلو د بیې لوړېدو سره آن د ټیکسیانو کرایه هم لوړه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د سالنګ لار هم بند ده. د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیې لوړې شوې. د یو کیلو ګاز بیه یوه اونۍ مخکې 500 افغانۍ وه، اوس پاته 500 افغانۍ پلورل کیږي. یو لیتر پټرول یوه اونۍ مخکې په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي. یوه اونۍ مخکې یو لیتر ډیزل په 60 افغانۍ وه، اوس په 80 افغانۍ پلورل کیږي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکو اجمل هم ورته خبره کوي.
تر 15 ورځې کېږي چې نرخونه لوړ شوي دي، د موټر کرایه هم لوړه شوې ده، د تیل او ګازو نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي. نو د حکومت څخه هم دا هیله ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي.
دا چې ولې د تیلو او ګازو بیې لوړې شوي او ښاروالۍ د کنټرول لپاره څه کړي، په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ نظر وغوښت، خو ویانې نعمت الله بارکزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د یادونه ده چې کابل ته د افغانستان له شماله غزیدلې د سالنګ لار د رغولو له امله له تیرې یوې اونۍ راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. دا چې د سالنګ لوی لار به کله پرانیستل شي ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو د یاد وزارت ویان اشرف حقشناس په دې اړه لا څه ویلو ډډه وکړه. افغانستان ته تیل او ګاز ډیر د دغه هیواد له شمالي ګاونډیانو واردیږي. کابل کې د تیلو او ګازو یو شمیر پلورونکو هم مني چې ستونزه د سالنګ د لارې بندیدل دي. د جلال په نوم د ګازو او تیلو یو پلورونکو ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شپیتو تم ٹیٹی شوی ڈیزل ڈیزل شپیتو تا ٹیٹی شوی او پیٹرول دو شپیتو در شپیتو کیو او سیلان چی دی اگه پیٹرول می شپگا اگه ڈیزل.
خو یو شمیر نور بیا وایي په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو لوړېدل د دې لامل شوی چې افغانستان کې هم د نفتي موادو نرخونه لوړ شي. وحید خان احمدی چې کابل کې د احمدی د تیلو د ټانکونو مسؤل دی ازادي راډیو ته یو ویل
په بنادرو کې تیل نه راځي، مسله لمغ ځای نه ده. دلته وروره په کابل کې څوک نه جګولای سي، نه ټیټولای سي، نه خدای نه خواسته څوک انحصارولای سي. په کابل کې دا قصې نسته، دا قصې ټولې په بنادرو کې دي، لکه ایراتان ده، قینه ده، هاخوا ایرات ده، اسلام قلعه ده. نو هغه ځایو کې تیل کم راځي، ځکه چې تیل کم راځي دلته تیل جګ سي.
نوموړی وایي د ګازو په بیه کې هم له یوې اونۍ راهیسې په یوه کیلو کې 8 افغانۍ لوړوالی راغلی دی. په کابل کې د تیلو د ټانکونو د ټولنې مشر الله محمد احمدزی ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې وویل د نفتي موادو بیه د خروالۍ له لورې ټاکل کیږي او دوی پر خپل سر کومه نرخنامه نشي ټاکلی. کابل کې د تیلو او ګازو بیې داسې مهال لوړیږي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د تورخم دروازه هم څو ځل د سوداګریزو موټرو پر مخ وتړل شوه، چې ورسره د کابل د ښاریانو په خبره د یو شمیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
درنو اوریدونکو، 6:13 شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې نن هم د هیواد په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت راپور ورکړی چې په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر او کابل ولایتونو کې نن د درنو ورښتونو او سختو بادونو اټکل کیږي او په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د سګنی کال له دوبې راهیسې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درانه ورښتونه د سختو سیلابونو د راوتلو باعث شول چې مالی او انساني تلفات هم درلودل. د طالبانو حکومت چارواکو د ازبکستان او متحده عرب اماراتو له استازو سره د ترانزیت او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې دا درې اړخیزه غونډه پرون د کابل په هوایي ډګر کې جوړه شوې وه او په ترڅ کې د هیواد د قانونو د استخراج، ترانسپورت، ترانزیت او له جنوبي مرکزي او له جنوبي او مرکزي اسیا سره د اورګاډي د پټلۍ له لارې د افغانستان د نښلولو په اړه خبرې وشوې. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف او د اروپایي شورا رئیس شارل میشل په خپله وروستۍ کتنه کې د اورګاډي د هغې پروژې پر اهمیت ټینګار کړی چې له ترمیز ښار څخه مزار شریف ته او له هغه ځای څخه پېښور ته غځول کیږي. متحده ایالاتو د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د تبرکلوز یا نری رانس ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره $20 میلیون مرسته اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خبری ویبپاڼې ریلیف ویب د راپور له مخې دا مرسته د نړۍ په کچه د نری رانس د ناروغۍ پر ضد د مبارزې په هدف شوې. د راپور له مخې دا مرسته د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID له لارې ترسره کیږي، چې $15 میلیون به یې په افغانستان، اوکراین او میانمار کې چې له ډېر ګواښ سره مخ دي د تبرکلوز د مخنیوي پر چاره ولګول شي. د کوروشا پولیسو د فوټبال 9 تنه مینوال په یونان کې د تیرې میاشتې په خونړۍ تاوتریخوالي کې د لاس لرلو په تور نیولي. د کوروشیا ایچ آر ټي تلویزیون پرون د سپتمبر په 28 نیټه راپور ورکړ چې د دینامو زاګرب د فوټبال د کلب 10 تنه مینوال د اروپایي ټولنې د یو حکم په اساس تر تعقیب لاندې و چې 9 تنه یې نیول شوي او د یو بل د موندلو لپاره یې هڅې روانې دي. ایچ آر ټي د کروشیا د عدلي وزارت په حواله خبر ورکړی چې دا کسان د بدوابي هلکانو په نوم د هغې ډلې غړیتوب لري چې د یونان په پلازمینه اتن کې د تیرې میلادي میاشتې په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. په دې تاوتریخوالي کې یو تن وژل شوی و. او امریکایي سناتور ګری پیټرز چې د امریکا د کانګریس ته یو پلاوی د مشر په توګه د آذربایجان او ارمنستان سرحد ته تللی، د ناګورنه قرباغ په لانجمنه سیمه کې د وضعیت د ارزونې لپاره هلته د نړیوالو څارونکو د استولو غوښتنه کړې. سناتور پیټرز پرون خبریالانو ته وویل چې په ناګورنه قرباغ کې د روانو جریاناتو له کبله سخت اندېښمن دی. په همدې حال کې د ناګورنه قرباغ د ارمنانو د بیلتون پالو مشرانو پرون وویل چې دوی په سیمه کې د ډیره روسي سلاساتو ځواکونو او د سره صلیب په مرسته ارمنستان ته د ټپیانو د لیږدولو په ګډون د آذربایجانی چارواکو سره د درې ورځو مخکې نافذ شوی اوربند د موادو د تطبیق په حال کې دی. په ایروان کې د متحده ایالاتونو سفارت ویلي چې امریکایي پلاوی له صدر اعظم نیکول پاشینیان او نورو ارمنی چارواکو سره د امریکا او ارمنستان د اړیکو او په ناګورنه قرباخ کې د ارمنی توکم وګړو پر وړاندې د آذربایجان د وروستیو پوځي اقداماتو د اغیزو په اړه خبرې کړي. د ناګورنه قرباخ لانجمنه سیمه چې ډیری اوسیدونکي ارمنان دي، په 2006 کال کې د یو سخت پوځي برید په نتیجه کې تر ډیره د آذربایجان لاسته ورغله، او هغه ولسوالۍ چې له 1990 مې لسیزې راهیسې د ارمنستان په ولکه کې وي هم آذربایجان ونیولې. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدان هره اونۍ له آزادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې مو د کرکټ لوبې د بیلابیلو اړخونو په تړاو یو شمیر رپورټونه او مطالب چمتو کړي دي. تر ټولو وړاندې مو له دې خبرو چې په آسیا جام سیالیو کې د هندوستان د بری رازونه څه وو. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل تمریناتي کمپ پیل کړی دی چې جزئیات یې درته په خبرونه کې وایو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ په کچه د فرست کلاس سیالۍ وروستي معلومات هم درته لرو. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ بشپړې شوې دي. د خبرونې په دویمې نیمایي کې به دا ځل درته له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره مرکه خبره کړو. ښاغلی پکتین لومړنی افغان شو چې د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې لوبڅاري کوي. د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې هندۍ لوبډلې د کرکټ مینوالو څارونکو د توقع خلاف سریلانکا ته ماتې ورکړه. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې بنګلاديش ته په ماتې ورکولو سره آسیا جام ګټلی و. سریلانکا بیا د تیر پړاو اتله وه، خو دا ځل یې د خپلې اتلولۍ ساتنه ونه شوه کړی. بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د هندستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو د 14 پړاو اتلولۍ وګټله. دغه لوبډلې په پایلوبه کې کوربه سریلانکا ته د 10 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او د اتم ځل لپاره یې دغه جام وګاټه. پایلوبه د سپتمبر پر 18 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه. که څه هم د لوبې پر وخت د ورشت اټکلونه زیات وو، خو تر یو څه ورشت وروسته سیالي پیل شوه. سریلانکا په چوه ګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. اټکل کېده چې دغه لوبډله به یو وار بیا د ښه او مناسب هدف په ټاکلو سره بریالی سي، خو د بومرا او محمد سراج چټکې توپ اچونې د لوبې بڼه بیخي بدله کړه. په پیل کې بومرا د لوبې په درېیم اوور کې یوه وکټ واخیسته، خو محمد سراج د لوبې په څلورم اوور کې څلور لوبغاړي وسوځول. دا هغه ځای و چې د لوبې په څلورم اوور کې د سیالۍ 80% بڼه د هند لوري ته واوښته. د هند چټکو توپ اچونکو خپل بریدونه پر لپسې جاری وساتل او له دې سره د لوبې په 18 اوور کې سریلانکا ایله 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. محمد سراج شپږ، هاردیک پانډیا درې او جسپریت بومرا یوه وکټه ترلاسه کړه. یاد هدف هندي لوبډلې د لوبې په 8 اوور کې پرته له کومې وکټې سوځیدلو پوره کړ او دا اتلولي یو ګټله. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محمد سراج ته ورکړل شوه او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم هندي کولدیپ یادوف وګټله. شغل یادوف ورو کینلاسی توپ اچونکی دی چې په ټول ټورنمنت کې 9 وکټې اخیستې وې او د پاکستان خلاف یې یوه لوبه کې 15 لوبغاړي هم سوځولي وو. د آسیا جام سیالۍ د اگست پر 13 نیټه د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې وه چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان او نیپال سره سیالۍ وکړې او په بی ګروپ کې بیا بنګلاديش، افغانستان او سریلانکا ولوبېدل. افغانستان او نیپال هغه هیوادونه و چې په ګروپي پړاو کې خپلې سیالۍ وبایللې او له مخکې تاګه پاتې سول. د لوبې په دویم پړاو کې د څلورو غوره لوبډلو مرحله و چې بنګلاديش، سریلانکا، پاکستان او هندستان لوبې وکړې او سریلانکا او هند نمرو په جدول کې د زیات امتیازونو پر اساس پیلوبې ته ووتل. دوه ویلو ده چې د آسیا جام په پاکستان او سریلانکا کې ترسره سو او افغانستان خپل دواړه سیالۍ پاکستان کې ترسره کړې وي.
بلورتا د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د راتلونکي 500 سوریز نړیوال جام لپاره یې ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په موخه عربي متحده اماراتو ته استولې ده. د دغه کمپ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي دي چې یاد کمپ کې به د لوبغاړو په بیلابیلو برخو کار کیږي. د نوموړي پټکو چې په دې تمریناتي کمپ کې به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو او مهارتونو لړولو تر ډیره کار وشي. خاغلی سادات وړاندې ویلې دي
هو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله متحده عرب اماراتو ته روانه شوه تر څو د راتلونکي نړیوال جام لپاره هلته خپل تمریناتي کیمپ کې برخه واخلي. البته دغه تمریناتي کیمپ به تر 25 سپتمبر پورې ادامه پیدا کړي او وروسته له هغې به ملي لوبډله نړیوال جام کې د ګډون په موخه هندوستان ته سفر وکړي.
په چین هیواد کې د آسیایي سیالیو په موخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د افغان ابدالیانو په نوم الف لوبډله اعلان کړه. افغان کرکټ بورډ ادارې په یو رسنیز خبر پاڼه کې ویلي دي د مهالویش له مخې به دغه سیالۍ د روانه سپتمبر میاشتې په 20 نیټه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي او د اکتوبر تر 8 نیټې به دوام وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې ګلبدین نائب لوبډل مشر او شهزاد محمدی مرستیال لوبډل مشر دی. دغه راز په دې لوبډله کې نورعلي زدران، زبید اکبری، شرف الدین اشرف، سید احمد شیرزاد، شاهد الله کمال، کریم جنت، صدیق الله تل، فرید احمد ملک، قیس احمد، افسر زازای او وفی الله ترخیل شامل شوي دي. د دې سیالیو په تړاو کرکټ بورډ لیکلي دي د دغه سیالیو د اصولو لمخې به افغان ابدالیان لوبډله لومړی وار لمخه په کوارټر فائنل پړاو کې شتون لري چې د راتلونکي اکتوبر میاشتې په 3 او 4 نیټه به ترسره شي. دغه راز به د دغه سیالیو نیمه پیلو به د اکتوبر میاشتې په 6 او پیلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره شي. د دې سیالیو په د دریم مقام لپاره سیالي چې د برونزو میډال د ترلاسه کولو لپاره به ترسره کیږي هم په همدې 8 نیټه په هانګزو ښار کې وشي. همدارنګ په یاد خبر پاڼه کې د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی هڅه ادا ده چې د افغانستان الف لوبډله ته لا زیاتې نړیوالې سیالۍ برابرې کړي. نوموړي د چین آسیایي سیالۍ هم یو ښه موقع بللې چې افغان لوبغاړي پکې خپلې وړتیاوې وښایي. خبر پاڼه وایي د یادو سیالیو د کوارټر فائنل پړاو به د اکتوبر په 3 او 4 نیټه ترسره شي. د نیمه پایلو لپاره به د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې ده او پایلو به د همدې میاشتې په 8 نیټه ترسره کیږي. باید وویل شي چې افغانستان په لومړي ځل په آسیایي سیالیو کې په 2010 کال برخه اخیستې وه چې په پایلو به کې بنګلادیش ته سیالي بایللې وه. په ننګرهار کې د انټر کلب سیالۍ د فقیر وهاب کرکټ کلب په بری سره تمام شوې دي. د یادو سیالیو په پیلوبه کې فقیر وهاب لوبډلې دوست لوبډلې ته ماتې ورکړې ده او تلولي یې ګټلې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
په ننګرهار کې د کرکټ د کلبونو ترمنځ سیالۍ بشپړې شوې چې د فقیر وهاب کلب په بری سره پای ته ورسېدي. د یادو سیالیو پیلوبه د سپتمبر 14 نیټه د فقیر وهاب او دوست کلبونو ترمنځ وشوه چې د 6 ویکټو په توپیر فقیر وهاب لوبډلې وګټله. د ننګرهار ولایت د کرکټ ادارې مالی او اداري مرستیال فضل رحیم رحیمي ازادي راډیو ته وویل پیلوبه کې دوست لوبډلې د دېرش اورونو لوبولو سره د 155 منډو هدف ټاکلی وو. فقیر وهاب لوبډلی د 4 ویکټو په تاوان ورکړل شوی هدف پوره کړ او په دې سره یې اتلولي وګټله. په پایلوبه کې د لاغا خلو بدلی وو چې د 55 منډو جوړولو تر څنګ یې یو ویکټ هم اخیستې وه. ښاغلی رحیمي زیاتوي
ننګرهار ولایت انټر کلب سیالۍ چې کوم وې سږکال هم خوشبختانه 30 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. په 6 ګروپونو ویشل شوي وو. پاول راوند کې هرې لوبډلې تقریبا 15 سیالۍ وکړلې. همداراز په دوهم راوند کې هم هرې لوبډلې 3 سیالۍ وکړلې. بیا د کوارټر فائنل او بیا د سیمی فائنل مرحله د دوی اته سلو کلبونو ترمنځ د دوی لمنځه فقیر وهاب کرکټ کلب او دوست کرکټ کلب چې پایلو به د لار موندلې وه. پایلو به کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولای شول چې دوست کرکټ کلب ته ماتې ورکړي او د 2023 میلادي کال ننګرهار انټر کلب کوم سیالۍ چې دي دوی اتلولي ترلاسه کړي. د ټورنمنټ غوره توپ چون کې حیات درنوري ونومول شو. همداراس غوره توپ اون کې چې خالد ستانک زیو او دغه سیالي هم شاوخوا تقریبا دو میاشتې دوام وکړ او پای لوبه کې فقیر وهاب کرکټ کلب وکولای شول چې د غاتلولي د سکال کوم سیزن چې ده خپل نوم باندې کی.
د انټر کلب سیالۍ د افغانستان د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې لومړنۍ کورنۍ سیالۍ شمیرل کیږي چې لو مسؤلینو په وینا یادې سیالۍ دی او لوبغاړي د لوبي ژوند پیل دی چې له همدې لارې بیا نور مهمو کورنیو سیالیو ته لاره پیدا کوي. په همدې تړاو فضل رحیم رحیمی ویلي،
د انټر کلب سیالۍ چې په نجیب الله تره کې کرکټ لوبغالي کې ترسره شوې، بیا به وایم چې ډېر ځوانان تر رامخ کې شول، لکه تیر کال چې مطیع الله مومند په نوم د ولسوالۍ نه یو لوبغاړی راغلی او منصور په نوم همداراز یو لوبغاړی راغلی. سږ کال هم دوه درې څلور داسې نمونه دي چې د ولسوالیو په کچه باندې لوبېدلي خپل کلبونو کې او ښه ځلېدلي دي. نو هغه لوبغاړي چې په ټوله کې پینټر کلب سیالیو کې ځلېدلي دي د خپل پرفارم یا کارکردګۍ په اساس باندې هغه به دویمه درجه یا ګریډ ټو ولایتي سیالیو ته غوره کیږي. خو البته دغه لوبغاړو د بیټنګ اوریج، د سټرایک ریټ، د توپ اچونکو ایوریج، د ترڅنګ د توپ اچونکو هغه سټرایک ریټ، د ټولو شیانو ته به کتل کیږي او د هغې ضرورت په اساس باندې لوبډلې ته د دویمه درجه کوم ولایتي سیالۍ ته چې دي د ولایتونو په کچه باندې ترسره کیږي هغه ته به انتخابي کیږي او له هغې وروسته کرار کرار همدغسې لومړۍ درجه درې ورځنۍ او په کرار کرار مخکې به راځي.
باید وویل شي چې تر دې وروسته د هر ځون د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي او بیا د ټول افغانستان په کچه د غوره کلبونو ترمنځ سیالۍ کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنی کرکټ بل خبر ده چې د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ او ټورنمنټ هم بشپړ شو. د میوند اتلانو لوبډلې په بری تمام شوې ده. د یادې لوبډلې لوبډل مشر ناصر جمال کولا او لوبډلې په پایلوبه کې د بهیر شاه محبوب په لوبډل مشر هندوکش سټرایکرز ته ماتې ورکړې ده. د دې ټورنمنټ په پایلوبه کې نسیم منګل غوره لوبغاړی او آفتاب عالم بیا د ټورنمنټ غوره لوبغاړی نومول شوی. له خاطر پردیس نور جزئیات اورو.
میوند اتلانو د افغانستان د فرست کلاس سیالۍ اتلولي وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو په پایلوبه کې میوند اتلانو د هندوکش سټرایک ریز لوبډلې ته د لوبې په دریمه ورځ ماتې ورکړه او پایلوبه یې وګټله. دغه پایلوبه چې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه پیل شوې وه. سټرایک ریز لوبډلې لومړۍ پاڼۍ کړې وه چې 324 دېرش منډې کړې وې. د دې لوبډلې په توپهونکو کې آفتاب عالم 3 اتیا، درویش رسولی اتیا او شبیر نوری 15 منډې کړې وې. اتلانو ته بیا په توپ اچونه کې مجیب زدران 3 او ابراهیم عبدالرحیم زی دوه لوبغاړي وسوځول. اتلانو د خپلې لومړۍ پاڼۍ په لوبولو سره 324 منډې وکړې او د 2 منډو مخکېوالی ترلاسه کړ. یادې لوبډلې ته عمران 112، اجاز احمدزی اویا او ناصر جمال 18 منډې وکړې. د سټرایک ریس په توپ اچونکو کې آفتاب عالم او کامل 3-3 او نوید زدران بیا دوه لوبغاړي وسوځول. خو د سټرایک ریس توپ وهونکو په درېمه پاڼۍ کې بیا ښه لوبه ونه کړه او ټول لوبغاړي په واتیا منډو وسوځېدل. دا ځل د اتلانو لپاره په توپ اچونه کې نسیم منګل 5، آفتاب عالم او عرب ګل 2-2 وکټې وسوځولې. اتلانو ته یې د 55 منډو هدف ورکړل شو چې یاد لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو سره په نهم اوور کې پوره کړ او اتلولي وګټله. د پایلوبې د غوره لوبغاړي جایزه نسیم منګل ته ورکړل شوه او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه آفتاب عالم وګټله. د افغانستان د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالیو سګنۍ پړاو د اګست په 10مه نیټه د څلورو لوبډلو په ګډون په خوست او ننګرهار کې پیل شوی و او په دې جریان کې څلور سیالۍ په کندهار ولایت کې هم ترسره شوې. د کرکټ لوبه د خبراوي د مشهور ویب سایټ کرکن فود معلومات پر بنسټ په دې سیالۍ کې تر ټولو زیاتې منډې عبدالمالک جوړې کړې دي چې 621 دي. د غراز رحمان الله 404 اویا او ناصر جمال بیا 448 منډې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې درې چټک توپ اچونکي د مخکښو وکټ اخیستونکو په سر کې دي چې نوید زدران 33، نسیم منګل 13 او آفتاب عالم 26 لوبغاړي سزولې دي. د ویلو ده چې تر دې وروسته به کرکټ بورډ د لیست ای یا یو ورځنۍ سیالۍ لړۍ پیل کړي.
اوس یو نړیوال خبر. د هندوستان مخکښ توپ اچونکی محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې تر غوره لوبې وروسته د ورځنۍ توپ اچونکو په درجه بندۍ کې اول مقام ته رسیدلی دی. د کرکټ نړیوال شورا د سپتمبر په 16مه نیټه دغه درجه بندي اعلان کړه او سراج د 649 امتیازاتو په ګټلو سره اول مقام ته رسیدلی دی. تر ښاغلي سراج وړاندې یاد مقام د استرالیا له چټک توپ اچونکي جاش هازلیوډ سره و. محمد سراج د آسیا جام په پیلوبه کې د سریلانکا پر وړاندې 6 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه دوی منیمای ته ورسیدو. دا ځل د خبرونې په دویمې نیمایي کې له افغان لوبڅار احمد شاه پکتین سره غږېدلی وو. ښاغلی پکتین د لومړني افغان په توګه د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې د لوبڅارۍ لپاره غوره شوی وو. د کرکټ یو شمېر مینهوالو، د کرکټ کارپوهانو په ټولنیزو پاڼو د افغانستان او افغان کرکټ ته د ویاړ خبره بللې ده او ویلي دي چې د تخنیکي کسانو د رشد له امله د افغانستان کرکټ لا غښتلی کېدی شي. له نوموړي سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې ده او تاسې یې اورېدو ته رابولو.
پکتین صاحب محترم، د آسیا جام پای لوبه وه، تاسو هم لوبڅاري کوله، د یو افغان لوبڅار په توګه باندې مو څه احساس درلود چې د دغې مهمې مسابقې او بیا هم پای لوبې کې تاسې لوبڅار انتخاب شوی او لوبڅاري مو وکړه؟
ډېر د افتخار جای ولو، نو ځکه ووایو چې د آسیا کپ له ورلډ کپ نه وروسته، له نړیوال جام نه وروسته، دا دوم لوی ټورنمنټ ده. نو په دې کې د پای لوبه کې یا فاینل لوبه کې لوبڅاري کول، پیل کول، داسې هر څوک هغې لپاره د افتخار وړ وي، او بالخصوص ما دپاره. او دا له افغانستان نه په لومړي ځل باندې کوم لوبڅار د آسیا جام په فاینل کې لوبڅاري کوي، نو دا مې یو ارزو او یو ارمان و چې هغه راته دا نن پوره کړو.
پکتین صاحب محترم، هغه تخنیکي اړخ هم تاسو که لږ واضح کړئ. خلک خو به ډېر نه پوهېږي چې یو لوبڅار به په کومو شرایطو باندې، هغه چې مثلا ښې نمرې ولري، ښه قضاوتونه یې کړي، حتماً دغسې مهمو لوبو ته به د هغو معیارونو په اساس راځي که څنګه؟
دا ټول پکې په نظر کې نیول کېږي. په لوبڅاري کې صرف یو ډیسیشن صرف په نظر کې نه نیول کېږي، تا کمیونیکیشن د خپل ټیم سره، میچ مینجمنٹ، پلیئر مینجمنٹ، همداسې د قوانینو په عملي کولو کې تا وړتیا، دا هر څه په نظر کې نیول کېږي، دا څارل کېږي، دا کتل کېږي. دا نو د هغه په اساس باندې بیا تا ټاکنه کېږي. نو الحمدلله نو له ډېر وخت نه ماته د آی سی سي غټو غټو یوټو کې ما شرکت کړی ده، او دا دریم ایشیا کپ ته، لومړی ایشیا کپ ما په 2013 کال کې کړی و چې هغه یو ورځنی و، بیا تیر کال ټی ټوینټي ایشیا کپ و، دا بیا یو ورځنی ایشیا کپ و. سره تالا راته پکې د فاینل کې د لوبڅاري توفیق هم راکړو، نو ډېر د ویاړو افتخار ځای دی ما دپاره.
پکتین صاحب محترم، نړیوال جام را روان دی، هغه هم په آسیایي هیواد هندوستان کې به وي، داسې څه زیری لري چې تاسو به هم لوبڅاري کوئ په دغې نړیوال جام کې؟ تاسو تقسیم اوقات لرئ په دې برخه کې که څنګه؟
نه، نړیوال جام کې چون امپایران څلور کټګوري دي آی سی سي سره، چې یو هغه ایلیټ پینل امپایران دي 12 کسه دي چې هغه راسن آی سی سي سره قرارداد لري، بیا انټرنیشنل پینل امپایران دي پیغه، او دی انټرنیشنل پینل نه پنځه کسه یو ته ایمرجنګ پینل وایي، چې هغه د دې لیډ پینل بی کپ ته.
بله،
نو کله یو پینل نه څوک ایسته کیږي، نه د پنځو کسو نه به هلته ورځي. خو په دې ایمرجنګ کې بیا تغییرات راځي، لکه پخوا په ایمرجنګ کې د سرلنکا امپایر و، د ویسټ انډیز و، د ساوت افریقا یې و، چې اوس هغې نشته، هغوی امپایري کوي خو ایمرجنګ نه یې غورځولي دي، نور ورته راغلي دي. هغه کې د بنګلادیش امپایر ورته راغی، هغه د زیمبابوې یو امپایر ورته راغی. نو بیا د ورلډ کپ نړیوال جام دپاره 16 امپایران دي په کاري دور سخوا، دوی سره شته آی سی سي سره، چې دوی سره کانټراکټ لري لیګ پینل. نو څلور یې بیا له دا پنځو ایمرجنګ نه ورته انتخاب ورکړو، چې سږ کال په هغه کې یو له بنګلادیش نه لومړی ځل ده چې د بنګلادیش نه به کوم لوبڅار ورلډ کپ کې لوبڅاري کوي. یعنې بنګلادیش تقریبا 30 کاله کېږي چې فول ممبرشپ لري، او اوس په دا لومړی ځل دی چې دوی لوبڅار په ورلډ کپ کې یاد کوي. یو له نیوزیلینډ نه ده، یو له انګلینډ نه ده، او بل له استرالیا نه ده. نو دا څلور ایمرجنګ پینل امپایران به له دولس ایلیټ پینل امپایرانو سره راتلونکی نړیوال جام
بله افغانان به طبعا هیله مند وي چې له خیره د تاسو وخت هم راشي او په نړیوال جام کې هم تاسو وګوري. البته غواړم یوه بله پوښتنه چې ما مخکې غوښتل مطرح کړم، د پای لوبې په ارتباط. ډېره جالبه او ډېره داسې لوبه وه چې د سریلانکا تر ټولو هغه دویم ټیټ هدف و چې سریلانکا وټاکه په 500 منډو یې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. البته یو وار تر دې مخکې په شپږ څلوېښتو شاوخوا او بلم په همدې رقم باندې دا درېیم کم تارګیټ و د سریلانکا. تاسو خپله لوبڅاري چې کوله څه حس مو درلوده چې دغسې کم تارګیټ لوبه به څنګه وي؟ خوند یې درکوي که څنګه؟
نظر آؤٹ سی
لری چې بالاخره یو ورځ لوبڅاری وکي او دا خو ډیره مهمه وظیفه ده. فکر کوئ چې افغانانو ته به خصوصا هغه چې په کرکټ پوهیږي ځوانان او د کرکټ متخصصین هغوی ته به په کومو کومو لارو باندې چانس برابرېږي؟ څه باید وکړي، څه زده کړې وکړي، کورسونه څه ووایي چې وکولای شي او چیرته ورسیږي خصوصا لوبڅاري کې؟
نو د لوبغاړو لپاره موږ خو مخکې کورسونه کوي چې د لوبڅاري لپاره زمونږ الیمنټري لیول 1 او لیول 2 کورسونه دي. نو الیمنټري کورس چې وکي بیا باید یو کال لوبڅاري وکي کم از کم، بیا لږ نور څه دای شي کامیا به سوي وي، بیا موږ ورته لیول 1 کې بیا شاملو. نو د لیول 1 وروسته بیا کم از کم دای یو کال لوبڅاري وکي، نو دغه بیا لیول 2 کم از کم یو کار ده. زیاد که دایسی دو کاله بعد دره کاله بعد من لیول تو ضرورت مطابقه کن. نو بیا هم پیری که بس ما شنا وردستان که نو بیدیری کرکت لو بیدیر پر مختق کرای ده کلب لو بیدیر لو بیدیر دی پر پامس مطابق بیر مخی کی گی. خوب دی که در طول مهم شایسی ده به انگلیسی کمونیکیشن دیر ضرور ده، ځکه که په انګلیسي باندې کمیونیکیشن ونه سی کړای او انګلیسي پښتو باندې د سر خلاص نشي، نو هغه کس پرمختګ نشي کولای. ځکه په نړیواله لوبڅاري کې دغه کمیونیکیشن یو ډیر مهم عنصر ده د ټیم لپاره. ځکه دا ټیم ورک ده، د منګم دوه په میدان کې دوه امپایران یو ټی وی کې ټی وی امپایر یو فورث امپایر بیا له موږ سره میچ ریفری، نو پنځه کسه دا موږ یو ټی وی یو. نو د موږ یو ټیم ترمنځ بیا لکه ټورنمنت کې خو موږ زیات امپایران یو، تقریبا اوس دې ټورنمنت کې موږ نه امپایران و دوه میچ ریفریان و، نو دا یو غټ ټیم. نو دا کمیونیکیشن صرف دا نه ده چې په لوبه کې آف د فیلډ کمیونیکیشن هم ده، نو هغه اکثره کمیونیکیشن سی په انګلیسي، ځکه خارجیان امپایران هم ډېر دي. بیا دغه لوبه کې له ټیمونو سره ته باید په انګلیسي وغږېږي، مختلف پروتو ټیمونه دي. حتی هلته داسې ویل کېږي چې کله لوبه کېږي کله د افغانستان لوبې، موږ بیا خپل کوچ هم لرو یو سیسي له خوا نه، هغه هم ناست دي، موږ لوبه ارزوي نه په میچ کې ناست دي. نو هغه وایي ستاسې باید د خپل لوبغاړو سره پښتو ونه غږېږي، که هغه پښتو پوښتنه درنه کوي تاسې باید په انګلیسي جواب ورکړي.
یعنی دی افغان لوبغاړو سره چې کله مخ کېږئ نو احتیاط ډېر کوئ چې زربین لاندې یاست. البته
همداسې ده، یعنی تېره لوبه کې چې د بنګلادیش او د پاکستان لوبه وله، شاه افریدي سره زه غږېدمه، نو ما ته بیا وروسته کوشش ته وایي داسې غږېد، هغه داسې ښکارېده لکه پخپله زه بهسې ورسره غږېدې، که نه کوشش کوه چې انګلیسي خبرې وکړي. نو د څوک سي امپایري ته لوبغاړي راځي، نو انګلیسي ډېره ضرور ده، انګلیسي کمیونیکیشن او انګلیسي لیکنې که څه فیصده صحیح نه وي خو هغه لوستل باید وکړای شي. نو ځکه د لوبې قوانین سي دي، لا آف کرکټ پلین کنډیشن، دا شی کوډ آف کنډکټ، دا ټول په انګلیسي دي.
دغه امپلیمنټیشن ته په لوبه کې کوي نو دغه لپاره باید تا انګلیسي زده وي.
بله بله،
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
دا ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز خبرونه درنو مینوالو د دې مرکې په بشپړې دو سره زمونږ د اونیز سپورتي خبرونه هم بشپړه شوه. لوریدو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.